بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درمنو اوریدونکو د خبرونه په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سوره د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړی دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظور وی نو دوی به جنگونه نکول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مزګرین خبرونه کې زما جمیل بنگش او زما د محترم ملګری زمانی لامینې او اخلاص ډګې ډګې سلامونه اومنه. ایزانو نن د نه یا سې شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې نهه ویشتمه د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د جمعه د اول د میاشتې لا پنځه ویشتم او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د دسمبر لا شلمې نټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. نن په خبرونو کې بیا راپورټونه هم لرو، بیا هم درته په واشنگټن کې په ایراني ضد کانفرنس کې د امریکایي سیاستوالو شتون تر نوالندې و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوردل شي. بیا هم درته د ایران او افغانستان د مطبوعاتو او ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي، چې لا دې وروسته هم بیا د اسفندیار کرباغي د وفا د کلیزې په ارتباط درته ځانګړی پروګرام وړاندې کوو، چې په همدې سره زموږ د یو ساعته پښتو خبرونه هم سرته رسي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته.
سر کې د خبرونو سرټکی د انقلاب ستر لارښود د شاه سرغ ترګریزه پیخه د تور زړونو او منافق امریکایانو د رسوایی لامل شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عمان ته ورسید. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. او عمران خان د پاکستان پر پخوانی قومندان تور ولګاوه.
اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای و فرمایل شاه چراغ تر هغه را پیخه د تورزلونو او منافقو امریکانو در رسوای لامل شو. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای د شاه چراغ پاک حرم د ترګری پیخي د شهیدانو لا کورنیو سره پاک کتنه کې د پیخه د تورزلونو او منافقو امریکانو د رسوای لامل وبللا. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د تل رسون په پانه د راپورت لمخه د رهبری ستر مقام نن په دغه کتنه کې د شاه چراغ پاک حرم تر هغه را پیخه په زلونو کې د داغ جوړولو لامل لخوا د ایران په تاریخ کې تلپاتې وګڼل او د خباست تر شا د پټو لاسونو یعنی د داعش رامېسته کوونکي او د کینکخو امریکایانو په رسوا کېدو ټینګار وکړ. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د زیارت کوونکو ترور د نورو ترهګرو په خو سره د متفاوت او د دښمن در رسوای لامل وبلاوی فرمایل چې د خیانتکار زانی تر سره کوونکو سربیره د داعش اصلي رامېسته کوونکو هم په دې جنایت کې شریک دي. دوی دومره دروغجن تورزړی رسوا او منافق دي چې په خبره کې د بشري حقوقو بیرغ اوچتای خو په عمل کې ګواخون کی طرح گرے ڈلے رامیست کئی. حضرت امام خامنه‌ای زیات اکڑا شی کلتوری او هنری برخی باید دیستر پیخ تعلقه دا شورا و نور و تاریخی مسائل و پشان پا مکڑی او راتنکو تا یه بیا منتقل کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د پیخې پاړه رسنیزو او کلتوري برخو ته د هنري تولیداتو او نورو تاریخي قضیو په برخه کې سپارښتنه وکړه او یې فرمایل چې مونږه د اسلامي انقلاب تاریخ او د دښمنانو جنایتونو او پیخو په اړونده مسایلو کې د رسنیز او تبلیغ کار لاړخه کمکاری کړی دا داسې چې زمونږ ځوان نسل د پخوانیو پیښو له هغې ډلې د منافقینو د جنایتونو په اړه ډېر معلومات نه لري. د اکتوبر په 26مه د ایران د فارس ولایت په مرکز شیراز ښار کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په پاک حرم د داعش ترګرې ډلې په حمله کې د دوو ماشومانو په شمول 14 کسان شهیدان او 150 تنو زیات هم بیا ټپیان شول.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر رومان ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د بغداد دوه په ناسته کې د ګډون په موخه د اردن پلازمینې عمان ته ولاړ. د ایرنا د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان عمان ته په رسیدو سره د سیمو د مدیرانو د اردن د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو او د دې هیواد د ځینو پوځي چارواکو له هرکلی سره مخ شو. ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بغداد دوه په رسمي ناسته کې د خبرو او د عراق امنیت او ودې په اړه د ایران اسلامي جمهوریت د نظریاتو وړاندې کولو ترڅنګ د دې ناستې له ځینو ګډونوالو سره لیدنه او خبرې وکړې. د بغداد دوه کانفرانس د عراق همکار او ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او مشرانو په ګډون سره د دې هیواد د مسایلو په اړه نن د اردن په کوربتوب ترسره کیږي. د بغداد دوه کانفرانس د ترسره کېدو موخه له سیاسي او اقتصادي اړخه له عراق سره مرسته او ملاتړ ده. د دې ناستې محوریت د عراق او د ګاونډیو هیوادونو د وضعیت په اړه بحث دی.
د ایران د قضایي قوې وایند ویلي چې د ښځې مقام له کمیشن د ایران حذفولو نادلانه اقدام د اخلاقو ضد دی. د ایران د قضایي قوې وایند ویلي چې حقوقي بدعت او د ښځې مقام له نړیوال کمیشن د ایران د اسلامي جمهوریت حذفولو یو نادلانه سیاسي ګام د ښځو ټولنې پر ضد د مدعي هیوادونو اخلاقي ضد او کلتوري ضد د ګامونو لپاره رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځې مقام په کمیشن کې د ایران اسلامي جمهوریت غړیتوب د امریکا د غیر قانوني غوښتنې لامله پای ته ورسیده. د اسناد راپورټ له مخې د ایران د قضایي قوې وایندوی خغلی مسعود ستایشی په خبري غونډه کې په دې اړه ویلي چې د دې ګامونو اخیستل د هغو کسانو له لوري وشول چې د دوی په هیوادونو کې د ښځو په وړاندې ډېر ظلمونه او ټولنیز توپیر رامنځته کیږي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دولت پر سیاستونو د ایران د سفیر نیوکه. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر د امریکا پر یو اړخیزو سیاستونو په نیوکه سره وویل فشار، ویرونه او مخامختیا د حل لار نه ده او کومه پایله هم نه لري. د ایرنا د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سعید ایروانی د دوشنبه په ورځ د برجام 2021 پریکړه لیک اجرا کولو په اړه د امنیت شورا په عادي او دوره‌ای ناسته کې زیاته کړه. برجام یوازې د هغه اوسنی وضعیت اصلي ریښو یعنی د 2013 کال په مې میاشت کې له هوکړې څخه د امریکا وتلو په اړه د خبرو له لارې د ژغورل کېدو شونتیا شته.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د خارجه وزارت وندي په سالنګ تونل کې لا 14 ورسته د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. زمون خبريال راپورټ راګی چې د ایران د خارجه وزارت وندي خاغلی ناصر کنانی په سالنګ تونل کې لا 14 اوجل ورسته د افغانستان له خلکو سره د اسلامي ایران خواخوږي اعلان کړه. د خارجه وزارت وندي مصیبت زپلو کورنۍ ته د تسلیت ویلو پترس کې لا خدای په حق رسیدلو کسان لپاره د بخښنه او د جوبلو لپاره د عاجل شفا د غوښتنه کړې ده. په سالنګ کې د ورځې مخکې د اسونګو د یو ټرک د چاودو لامل د ټونل زنې برخې ونړیدې. په دغه بیږي کې تر اوسه پورې یو ډیر شخص مړ او ډیر بیا نور جوبل شوی دی. کندهار ته د پاکستان د شپاړس کسیز پلاوی د سفر په اړه زمونږ د خبریال خاغلی فضل غنی حکمل را لګلی راپورته پام وکړي.
راپورونه وایي له پاکستان یو بل 14 کسیز پلاوی هم افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته تللی. پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله ویلي چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو بل پلاوی کندهار ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. ظاهرا دغه سفر موخه د سپین بولدک په سرحد باندې د وروستي جنجال په اړه خبرې ښودل شوي دي. د یاد پلاوی مشري د قاري اسلامیار په نوم یو تن کوي چې ټول ټال 14 تنه عالمان او سپینګیري پکې شامل دي. تر دې یوه ورځ وړاندې افغانستان ته د یو بل 4 کسیز پلاوی راتلو خبر هم پاکستانی رسنیو خبر کړی وو. د راپورونو له مخې دغه 14 کسیز پلاوی به کندهار کې له والي حاجی محمد وفا او نورو حکومتي چارواکو سره د کرښې په دواړو خواو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. تیره اونۍ د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دوه نښتې وشوې چې په دواړو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو د دې راپور ته جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوو د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. فضل غنی حق مال تهران اوډیو کابل.
زموږ د خبریال د راپور لمخې په افغانستان کې هم د ایران په څیر د چیلې شپې په توګه د یلدا لشپې یادونه کوي. د کابل د وچو او لمدو میوو پلورونکي د یلدا شپې اړوند میوې چمتو کوي او بازار ته یې د پلور لپاره راوړي تر څو هیوادوال ترې د یلدا په شپه کار واخلي. د یلدا شپه زرګونه کلونه کیږي چې په افغانستان کې ترې نمانځنه کیږي او دا دود په دې هیواد کې له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. اوس هم له حامد کرزي سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د کتنې په اړه زموږ د خبریال فضل غنی حقمل راپور ته ستاسو پام راګرځو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدنه کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوو شغلو په یو ټویټ کې د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د لیدنې خبر ورکړی دی. چاوو شغلو په دې ټویټ کې لیکلي، موږ به له افغانانو سره خپل یووالي او په دغه هیواد کې د ثبات له ټینګښت څخه ملاتړ ته دوام ورکړو. دغه لیدنه د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کرزي ترکیې ته له تلو وروسته له محمد کریم خلیلي، جنرال دوستم، محمد محقق او یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم لیدنې کړي دي، خو حامد کرزي او د هغه مطبوعاتي دفتر د خپلو لیدنو د موخې په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. فضل غنی حقمل، تهران اډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. عمران خان د پاکستان د پوسټ په پخوانی قومندان تور لګولې دي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د خپل حکومت نسکرولو په برخه کې له امریکا سره په ملګرتیا د پوسټ پخوانی قومندان جنرال قمر باجوا تورن کړی دی. عمران خان د اپریل میاشتې په 10مه لواکا لیری او شابه شریف یې پر ځای وټاکل شو. عمران خان تر اوسه حاضر شوی نه دی، څو لا خپل ځان وروسته دولت بیا په رسمیت وپیژني. عمران خان هم درز ویلي چې د اقتصاد ژغورنې او د ناورین مخنیوي وازنې لپاره د سیاسي ټیکاو رامسته کول دي.
پاکستان له زلزله ځپلو سره د ډیرو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی، پاکستان له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې ډیرو مرستو ته اړتیا لري. پاکستان له موسمي ورښتونو وروسته د سختو سیلابونو د راوتو شاهد و چې له امله یې له 1200 ډیر کسان مړه او د 3.5 میلیونو کسانو ژوند اغیزمن شو او له 1.5 میلیارد ډالرو ډیر مالی زیان یې هم ور واړاو. بلاول بوټو زرداری د بلمبورګ خبري اژان سره په خبرو کې وویل، پاکستان له اقتصادي ناورین او د بودیجې له کمښت سره مخ دی.
او رسته خبردا چې چین د امریکا د بندیزونو د ختمولو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د چین د استازولۍ مرسیال د برجام خبرو د بیا پیلیدو او په ایران د امریکا د بندیزونو د لیدې کولو غوښتنه کړې ده. دا د دې مهال خبرونه لپاره نه وګڼه.
سیاسی تبصرہ.
په واشنگتن کې په ایرانی ضد کانفرنس کې د امریکایي سیاستوالو شتون د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په امریکا کې د بلواګانو پر رامنځته کېدو سره امریکا د لویدیځ بلاک د مشرې په توګه د دغه بلواو ملاتړ کړی او له بلواګرو سره د مقابلې د غندلو په ترڅ کې په اسلامي ایران او مقاماتو یو ډول ډول بندیزونه هم لګولې دي. واشنگتن په داسې حال کې د ایران د خلکو د ملاتړ ادعا کوي چې په تیرو څو لسیزو کې کړنې د ایرانی ولس په وړاندې د سختې دښمنۍ ښودنه کوي. ایران دا څلویښت کاله کېږي چې د امریکا له یو اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی. د ټرمپ په وخت کې دغه بندیزونه او له ایټمي معاهدې یا برجامه یې وتل یوه بېساري خبره وه چې د ایران اولس ته یې چې امریکا یې د ملاتړ ادعا کوي سخت تاوانونه ورسول. د بایډن حکومت هم دغه سیاست بیا پر مخ نیولی دی. اوس امریکایي چارواکو له ایران سره د دښمنۍ نوې ماهیت ښکاره کړې دی. امریکا وتلي سیاستوالو په واشنگتن ډي سي کې به هغه کانفرنس کې چې له هغه سره چې د ایران د سراسري پاڅون سره پیوستون ګڼل کېږي برخه واخیسته. په دغو دستورو کې چې د ایرانی امریکایي ټولنې د سازمان لخوا جوړ شو، مریم رجوی د اصلي ویناوالې په توګه ویډیویي خبرې وکړې. امریکا پخوانی خارجه وزیر مایک پامپیو، پخوانی تجارت وزیر ګری لاک او څو نورو لوړ مقام لوړ پوړو چارواکو هم په دغه مراسمو کې بیا وینا وکړې دي. په کانفرنس کې پمپو په اسلامي ایران د تورونو لګولو په ترڅ کې چې تکراری دي ادعا وکړه چې د ایران له دولت سره د امریکا د ملګرتیا په مذاکراتو کې هیڅ فائدہ نشته، هغه شان چې د بایډن دولت یې اوس د کولو هڅه کوي. هغه ټینګار وکړ چې د بایډن حکومت او نړۍ باید په پرله پسې توګه هغو معترضانو د اعدام لپاره چې د خپل دولت په خلاف متحد مظاهره کوي د ایران ګواښونه وغندي. په دغه دواګونی کانفرنس کې ایرانی ضد دریځ د یو داسې کس په تګه چې د امریکا د تیر ولسمشر په څنګ کې د سردار سلیمانی د شهیدولو تر څنګ نور ډیر لوی جنایتونه کړي دي ښایي چې ډیموکراټان او جمهوري غواړي د ایران په خلاف یو شان دریځ لري او یوازې تاکتیکونه یې بدل کړي دي. په عین حال کې د مریم رجوی خبرې هم د دې ښودنه کوي چې واشنگتن له دغې ډلې سره پوره پوره غږملتیا لري. د امریکا لخوا د عراق له نیولو وروسته سره له دې چې منافقینو تر د ډلې د جنایتونو لوی مخینه لرلی، امریکا د دغه ډلې ډیر کسان البانیا ته بوتلل. دغه کار هدف د یو پام وړ اپوزیشن په توګه استعمال او د ایران په خلاف د جاسوسي او ترګرو اقداماتو لپاره له دغه ډلې کار اخیستل وو. البته امریکا او اروپای اتحادیه د منافقینو ډله د ترهګرو له لیست وستله. ځنو امریکایي چارواکو هم د ټرمپ په وخت کې دغه ترهګرې ډلې د ملاتړ لپاره د منافقانو له ډلې بیا ډېرې پیسې اخیستې دي. اوس جو بایډن ادعا کوي چې امریکا د ایران د خلکو په څنګ کې ولاړه ده چې دا یو لوی دروغ دی. دا انټرنیټ سره اړوند او بندیزونو له ختمولو سره په یو وخت د ایران په چارو کې ښکارا لاسوهنه او د تهران په خلاف د نویو بندیزونو لګولو هدف د ایران کمزوري کول دي. جو بایډن د بندیزونو ناکارندوالی ته په پام سره هڅه کوي چې د ایران په خلاف د ټرمپ د بلوا جوړولو سیاست البته د مخالفانو د ملاتړ په پرده کې پرمخ بوزي. خو په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ایران مقاومت د واشنگتن د ویجاړونکي سیاست د ناکامۍ ښودنه کوي. تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درخته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، د هنداره پروګرام همدار از د تاسو پر لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوردل شم. همدار از نور ډیر عقیدتي، سیاسي، سپورتي، جالب مطالب هم لوستل شو، هم زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. همدار از مونږه په دې سایت باندې د آرشیو برخه هم لرو چې تاسو کولی شئ پرې د خپل خوخي پروګرام له هلته اپلوډ کړئ او ډاونلوډ کړئ او بیا ځان سره هم ساتل شئ. parstoday.com/ps تاسو د تهران رادیو یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې. Thank you. ګلون اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنئ. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوې یم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډو شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای له توګې درته وړاندې کوو. د دغه لړۍ په شپږ پنځوسمې برخه کې حضرت آیت الله خامنه ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شخصیت په اړه وایي چې هغه یو لوی فقیه، عارف او فیلسوف دی. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ کېږدو. امام واقعا چې یو لوی فقیه و، هم یو لوی او تکړه فقیه و، هم فیلسوف و، او هم په نظری عرفان کې د نظر خاوند و. په دغه مسایلو او په فنی او علمی برخو کې یو تکړه کس ګڼل کېده. خود امام لوی شخصیت په دې کې په یو خصوصیت پورې هم تړلی نه دی، بلکې د امام اصلي شخصیت د دغه آیت وجاهدوا فی الله حق جهاده تحقق و. هغه لوی امام د لوړو عملی زمینو په درلودلو سره د فی سبیل الله مجاهدت لارې ته داخل شو، او دا مجاهدت د عمر تر پایه جاری وساته او یو لوی حرکت رامنځته کړ، نه یوازې په خپل هیواد بلکې زموږ په ټوله سیمه او په ټوله اسلامي نړۍ کې، او په یو باور په ټوله نړۍ کې د دغه حرکت میوه یوه بې ساري میوه وه. عزتمنو اوریدونکو، د دغه تلپاتې وژمې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
وڅپانو ته کتنه.
ډیر محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کول سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورځپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ایزانو د تهران چاپ ورځپانو په سر کې لومړی د کیهان ورځپانه راخلو. د کیهان ورځپانې په خپله بهرني برخه کې په عراق کې د اهلي تشیع له مخکښ عالم آیت الله سیستاني سره د ملګرو ملتونو د استازي د لیدنې په هکله لیکنه کړې ده. دا ملاقات کې د ملګرو ملتونو استازي کریسټین ریچارد د داعش د ترهګرۍ ډلې د جنایاتو په هکله د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو په اړه د اهلي تشیع دغه مخکښ عالم ته معلومات وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو استازي یادونه وکړه چې دغه وتلی شي عالم موږ ته د سولې او د عدالت بلنه راکړه، او په تحقیقاتو کې موږ ته ګټورې لارښوونې وکړې. په عراق کې د اهلي تشیع مرجع په دغه کتنه کې ټینګار کړی و چې ټولې ازادي او ترکمنې ښځې چې د داعش له لورې د مینځې په توګه نیول سوي او یرغمل سوي او په سوریه کې ساتل کیږي، باید ژر تر ژره د داعش د ترهګرې ډلې له منګولو وژغورل سي او خپلو کورنیو ته ور وسپارل سي. همدغه ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې د یوس ټوډی په حواله لیکلي چې نن سبا د امریکا خلک نور په خپلو سیاستوالانو اعتبار نه لري. دا د هغه نظر سنجونو پایلې دي چې په امریکا کې د سافولک په نامه د پوهنتون له لورې ترسره سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا خلک د ګرانوي په زمینه کې نور د خپل حکومت په وعدو او د چارواکو په قولونو باور نه لري او په دې باور دي چې د امریکا حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه بیا په خپل نننۍ غونډې کې د ځینو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په خپل لومړني پاڼه کې داسې لیکي: د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د ستراتیژۍ د شورا مشر او په دغه شورا کې د رهبرۍ د ستر مقام سلاکار ډاکټر کمال خرازی د دې په اعلانولو سره چې ایران چمتووالی لري د اټومي انرژي ژمنو ته راستون شي ویلي، تر اوسه ډېرې ستونزې حل شوي خو یوازې په سیفګارډ پورې اړوند موضوعات پاتې دي، چې هیله من یو تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د کارپوهانو په سفر کې دغه موضوعات هم حل کړی شي. ډاکټر خرازی پرون د تهران خبرو اترو په درېمې غونډې کې د اویا تنو میلمنو پښتون سره چې ترسره شول د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه وویل: د پوهانو په هلوځلو او د ایران په ټینګار اوس 19,000 سانټر فیوژونه په څرخی کې لرو او هغوی مجبور شول چې د ایران اټومي انرژي د مسلې په حلولو کې له ایران سره خبرې اترې وکړي، خو د اټومي انرژي د تړون له لاسلیکولو وروسته د لویدیځوالو ژمنې اجرا نه شوې تر څو چې امریکا د هغې تړون څخه ووته. موږ تل ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس پلاوی ایران ته له یو ورځنی سفر او د دې هیواد له چارواکو سره له سلام مشورې وروسته بیرته ستون شو. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی د سارنې د چارو مرستیال ماسیو اپارو په مشرۍ د دغه ادارې پلاوی پرون له یو ورځنی سفر وروسته له تهران ویاناته روان شو. ماسیمو اپارو په دې سفر کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د نړیوالو او حقوقي او پارلماني چارو له مرستیال سره پر خبرو اترو سربیره د خارجه وزارت د نړیوال امنیت او بې وسلې کونې د برخې د لوی مدیر په شمول ایراني پلاوی سره خبرې اترې وکړې. ماسیمو اپارو او ورسره پلاوی همداشان د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامي سره هم ملاقات وکړ. دواړو لورو د دغو مذاکراتو په دوران کې د څارنې پر موضوعاتو سربیره د راتلونکو ګډو ملګرتیاو او پروګرامونو په برخه کې هم د نظر تبادله وکړه.
اوریدونکو، اوس هم ورګرځو کابل لوري ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، په کابل کې ورځپاڼې نن سبا نه چاپیږي او موږ د ورځپاڼې مطالعې په آنلاین ډول له انټرنیټ څخه راخلو. لومړی راځو مسیر ورځپاڼې ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریچ یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. دا هغه مسله ده چې مسیر ورځپاڼې په هکله لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا، د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه هم مطرح کړې ده. ګوتریش زیاته کړې چې طالبان باید د ټولو ترهګرو ډلو فعالیت ته د پای ټکی کښېږدوي. د هغه په وینا، ملګرو ملتونو هم په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. ګوتریش ویلي دي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره چې د افغانستان ګټې هم پکښې شامل دي، یو څه واضح ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړې، طالبان باید د ټولو نجونو تعلیم او د ښځو د حقونو په ګډون د کار کولو حق ته درناوی وکړي. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د افغانستان د پټلۍ لارې د ادارې یو خبر ته انعکاس ورکړی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د افغان ترانس اورګاډي د پروژې د لارو د پیژندنې کار بشپړ شوی او د پروژې د پیل لپاره له ازبکستان او پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې ادارې مشر بخت الرحمن شرف وایي چې د افغان ترانس پروژې لګړ چې منځنی اسیا او سویلي اسیا د ریل پټلۍ له لارې سره نښلوي 5 میلیارډ ډالر اټکل شوي چې باید نړیوال سازمانونه یې ورکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې پټلۍ جوړول د افغانستان د سوداګرۍ په وده کې خورا مهمه بللې. د هراتان مزار د اوسپنې پټلۍ د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ یوه برخه ده چې اوس مهال له منځنۍ اسیا څخه د هیواد د اړتیا وړ ډېرې توکې له همدې لارې افغانستان ته راوړل کیږي.
عزیزانو، دا هم کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لیکي. امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ناسته کوي. دا ناسته نن ماښام پر 8:30 ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه پر یو ټویټر پانه کې لیکي چې په دې ناسته کې به د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي. سرچینه زیاتوي چې د غونډې په یوه برخه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روزا اوتونیاوا هم په خپل معلومات شریک کړي. که څه هم تر اوسه د دې ناستې په تړاو بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي، خو تر دې دمه وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ او په دې وروستیو کې امنیتي پیښې هم ډېرې شوي دي. بلخوا طالبانو بیا د امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو د ملګرو ملتونو راپور به اساسه بولي. د یاد راپور په غبرګون کې د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی کلید ته ویلي چې په دې اړه هر ډول خپاره شوي معلومات بې بنسټ دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې 30% امنیتي پیښې ډېرې شوې دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به هم بهرنیو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. د بهرنیو ورځپاڼو په سر کې د لا سوسایټي ژورنال یو خبر اخلو. دغه ژورنال لیکي افغان ښځینه قاضیانې له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د یوې آنلاین خپرونې لا سوسایټي ژورنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلی کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا واک ته ورسېدل، زرګونه هغه زندانیان یې آزاد کړل چې د ځینو د حبس حکم د ښځینه قاضیانو لخوا ورکول سوي وو. وړاندې راغلی د زندانیانو له خوشې کېدو سره ښځینه قاضیان یې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ سوي دي. خپرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند یې له خطر سره مخامخ و بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنې لیکونه ورکړي، خو ډېر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي.
ګرانو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای نو سپارو. ایرانی مخکش انقلابی سندرغاړی
قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی لخبر محترم همکار
علی اصغر عابدین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو د ایرانی مخکښ سندرغاړی اسفان د یار قرباغی په اکلا یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د ایرانی مخکښ انقلابی سندرغاړی اسفندیار قرباغی غږ د تل لپاره خاموش شو، لیکن د هغه حماسی ترانه د دې ټاټوبي د مظلومو شهیدانو او د مقاومت له روایت او د ولس د دښمنانو په وړاندې له مبارزې سره اخشر شوی او د هنرپال ولس په اذهانو کې تل پاتې دی. نو هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا
ایزانو هاروم مرو به مولی دلیوی چې د جنگ پر مهال او یا هم په ملی مراسمو کې د ځانګړي ترانو او موزیکونو په خپرولو سره شور او شوق رامنځته کیږي. دغه ډول موزیکونه خاصې ځانګړنې لري. په همدې خاطر دغو موزیکونو او ترانو ته حماسي ترانې یا موسیقي ویل کیږي. د بشر د پنځون له همهغو لومړیو څخه بشر تل له جګړو سره مخامخ سوي او داسې کم وخت راغلی دی چې بشر په سوله ییزه فضا کې پاتې سوی وي. جنگ تل د تاریخ نه بیلیدونکې برخه پاتې سوې ده. په دې خاطر په ټولو دغو جنګونو او نښتو کې موسیقۍ ځانګړی رول لوبولی دی. د پخوا زمانو څخه د سرتیرو د جنګي روحیې د پیاوړي کېدو لپاره حماسي ترانې ژغول کېدې، څو بریا ته د رسېدو لپاره اسانۍ ورته رامنځته سي، ځکه چې حماسي موزیک د زړورتیا او د وطن پالنې د احساساتو د لمسون لپاره رامنځته سوي. په ځانګړې توګه په پوځي موزیکونو کې داسې سازونه کارول کېږي چې ژغ یې لوړ، هیبتناک، پرتمین او خوشحاله وي. کوم سرتیری چې د دې کار لپاره روزل شوی وي د لښکر په مخ کې حرکت کوي او د سرتیرو په راغونډولو، حرکت ورکولو او هڅولو کې مهم رول لوبوي. حماسه داسې توصیفي شعرونه دي چې د پهلوانۍ، مړانه او فردي او قومي ویاړونو څخه یادونه کوي او د منظومې په بڼه کې لیکل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، څېړونکي حماسي ټولګې یا منظومې په دوو ډولونو ویشي: حماسي طبیعي شعري ټولګه او ملي حماسي شعري ټولګه، چې دغه بیا خپله په دوو اساطیري، پهلواني او حماسي تاریخي ډولونو ویشل کیږي. اساطیري پهلواني حماسي لکه د فردوسي شاهنامې او حماسي تاریخي بیا لکه د ابو منصوري شاهنامه په څیر دي. حماسه ته په پخوانی فارسی کې یل نامه او پهلوان نامه ویل کېدل. یل په پخوانی فارسی کې پهلوان ته وایي. په داسې نړۍ کې چې تمرکز په فزیک شوی، د هنر مختلف ډولونه په پوځي بڼه کې هم کارندوالی موندلې ده، ځکه چې د امنیت ساتنې لپاره د یوې خوا څخه باید عدالت تامین شي او له بلې خوا څخه د دښمنانو په زړونو کې ویره رامنځته کړی شي او په هممهاله توګه باید ورسره د سرتیرو او د خلکو روحیه هم پیاوړې شي. زړورتیا او وطن پالنه تل د حماسي موزیک په اوریدو سره د خلکو په زړونو کې اوج ته رسیږي. موزیک یو له هغو رودو څخه دی چې په وسیله د جنگ میدان ته حماسه راوستل کیږي. دغه ډول موزیک په ایران کې له لرغونی تاریخ څخه برخمن دی. جګړه ایزې ترانې د سرتیرو د زړورتیا، د احساس د راپارولو او د جنگ په میدان کې د دښمن په وړاندې په بریا کې کارنده رول لوبوي. د پوزي موزیک یو کارندوالی د دښمنانو په زړونو کې د ویرې رامنځته کېده او د سرتیرو د روحیې پیاوړتیا ده. په پوزی موزیک داسې سازونه کارول کیږي چې لوړ او پرتمین غږ ولري او د سرتیرو د احساساتو د راپارولو ترڅنګ په دښمن کې د ویرې د رامنځته کیدو سبب وګرځي. په ایران کې سنتي او ملي سازونه لکه بادی او کوبایي سازونه په پوزی موزیک کارول کیده، لکه نغاره او ورته نور اوزار. پوزی موسیقي اکثرا د شپېلې، توبلې، دهلونو او نغارو په مټ ژغول کیږي.
ایزانو د ایران د موسیقي په تاریخي کتاب کې د پوځي موزیک پاک له داسې لیکل شوی، په جنگونو کې د لشکریانو د احساساتو د پاراولو او د دشمن د ویرولو او په بریدونو او نورو جنگي تابعو کې د بوقونو او ډولونو په څیر له کوبایي موسیقي او زارونو څخه کار اخیستل کېدل. ډول ډول کوبایي او بادي موسیقي او زارونه د زیات غږ د تولیدولو او هم د وړلو پر مهال د اسانۍ په خاطر په پوزي او حماسي موزیکونو کې کارول کېدل. ډولونه او شپېلې نه یوازې په ایران کې بلکې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د جګړو لپاره کارول کیږي. انقلابي ترانې هم د حماسي موسیقۍ یو ډول بلل کیږي، هغه سیاسي ترانې چې له ټولنیزو انقلابونو څخه ملاتړ کوي او د روحیې د پیاوړي کولو، سیاسي تبلیغاتو او د ټولنې د هڅولو لپاره کارول کیږي. انقلابی ترانی اکثره په ټولنه کې د روحیه د پیاوړي کولو او د ټولنې د هڅولو په موخه جوړیږي. دغه ترانی د بدلون او د نوې نظم د رامنځته کولو غوښتن مطرحوي او ټولنه پکې خپلې هیلې او آرزوګانې مومي. په شلمه پیړۍ کې انقلابی ترانی زیاتې کارول کېدلې. د دغو ترانو متن اکثره په اعتراضي او انقلابي حرکت تمرکز کاوه. دغه ډول ترانې له سیاسي ټولنو سره د همپالنې او پیوستون د رامنځته کولو په هدف استعمالېدلې. د دغو ترانو متن د ټولنې له زړه څخه په خودجوشه توګه راپورته سوي او د وتلیو لیکوالانو او شاعرانو له لورې لیکل کېدلې. یو له دغو هنرمندانو چې په ایران کې د خپلو انقلابي ترانو د عمله مشهور دی ارواشاد اسفندیار قرباغي دی، چې د انقلاب د ژغ عنوان یې ترلاسه کړی و او په دې وروستیو کې وفات شو.
ارواخات اسفندیار قرباغي د 1322 هجری لمریز کال په سلواغه میاشت کې د تبریز په ښار کې زیږیدل دی. پلار قلی خان سالار په آذربایجان کې ملک و او په وو ژبو خبرې کولای او د خپل زمانې وتلی کومیډین و. قرباغي په تهران کې له لومړي زده کړو وروسته تبریز ته ولاړ او په 1318 لمریز کال کې د موسیقي په هنرستان کې خپل زده کړې پیل کړې. له فارغ التحصیلۍ نه وروسته د کرمانشاه په معارف ریاست کې د موسیقي په برخه کې د استاد په توګه وګمارل شو. هغه په 1324 لمریز کال کې تهران ته په راتګ سره د تهران د اوپرا په ډلې کې په کار لګیا شو. قرباغي وروسته ایټالیا ته ولاړ او د موسیقي په څانګه کې زده کړې وکړې. هغه له ایټالیا څخه له راستنېدو وروسته په تهران کې د سولیست باز په توګه د موسیقي او اوپرا په مختلفو پروګرامونو کې اساسي رول ولوبول. هغه د 16 پوهنتونونو د کور ډلې د رامنځته کولو په ترڅ کې د راډیو ټلویزیون د کور فولکلوریک او همدارنګه په ملي کور ډلو کې هم فعالیت کاوه. له ترومپیټ سره بلتیا په مسلکي توګه د ویالون او پیانو غږول له نورو هنرمندانو څخه د ارواخات قرباغي د بروالي دلایل و. له اسلامي انقلاب وروسته هغه د ایران د نشریاتي مرکز د موسیقي پڅنګ کې په کار لګیا شو او زیات حماسي ترانه او په ځانګړي توګه د سپیشلی دفاع پورې اړوند موسیقي او ترانه وغږولې.
ایزانو د تپل جګړې د اتو کلونو په مده کې لا اتو سو زیاتې حماسي ترانې جوړې سوې. چارواشات قرباقي د هغو په سولو او کور کې ګډون درلودل. هغه په مختلفو مناسبتونو کې د سیمفونیک له اورکسترا سره زیاتې همکاري وکړې او کله ناکله هم د کور د ډلې مشرتوب په غاړه درلوده. هغه په دې زمینه کې 25 کاله ښوونه وکړه او ګڼ شمېر شاګردان یې وروزل. دا هغه لومړنی رادیوي اوپرا په 1950 لمریز کال کې د ایران د ترانې تر عنوان لاندې خپره سوې ده. دغه اوپرا د فرهاد فخرالدیني په مشرۍ د ایران د ملي نشریاتي ادارې د لوی ارکسټرې په همکارۍ ترسره سوه. د دغه ترانې ننګ جوړونکی مرحوم روح الله خالقي و او شعر یې هم د حسین ګل ګلاب له لوري لیکل سوی و. هغه بیا په 1980 لمریز کال کې تر ټولو مشهوره حماسي ترانه امریکا امریکا ننګ بنیرنګتو وویل چې له زیاتې هرکلۍ سره مخامخ شوه.
د تبریز د پوهنتون مشر سفر نصر الله زاده وایي اسفندیار قرباغي د آذربایجان د ویار لامل دی او د موسیقي په برخه کې د وتلي استادانو په روزلو کې وتلي ونډه درلوده. هغه به ساري حماسي ترانې وویلې. یو تبریزی هنرمند هم د دې په بیانولو چې ارواخات قرباغي د اسلامي انقلاب د بریا وروسته د موسیقي په ډګر کې انقلاب وکړ وویل د استاد قرباقی استکبار ضد روحیه هغه د انقلاب په تلپات غږ بدل کړ. هغه په ځلونو ویلی و چې زه د خپلې خاورې سره مینه کوم او هیڅکله خپل وطن نه پرېږدم. هغه د دې په بیانولو کې چې قرباقی د موسیقي په ټولو جزئیاتو کې ماهر و یادونه وکړه. استاد قرباقی په ټول وجود او پوره باور سره د ننګ برتوی امریکا چغه وهله. هغه په لبنان کې هم د فلسطین له بارډر سره نږدې هم دغه چیغه پورته کړې وه چې دا له هغه څخه راپاتې شوې مشهوره خاطره ده. خدای بخښلی استاد قرباقی د هنر او موسیقۍ په ډګر کې له مخکښو او انقلابي څیرو څخه و. هغه په دې وروستیو کې د ارس او فارس خلیج حماسې قطعې ننګ جوړونه وکړه. هغه په خپل وروستۍ مرکه کې ویلې وه ما د خپل وطن د حماسي او انقلابي موسیقۍ په بار په اوژو اوچت کړ. مبارزه مې وکړه. هغه څه چې ما وکړه د پردیو پر ضد د یوې لویې وسلې حیثیت درلوده. هغه د خپل عمر په وروستیو کلونو کې تبریز ته لاړ او د ښوونیزو مرکز په تاسیسولو سره د شاګردانو په روزلو بوخت شو. هغه یوازنی ایرانی سندرغاری و چې په دغه ډګر کې ډاکترا ترلاسه کړې وه. هغه د کلاسیک غږ ډاکترا د ایران د اسلامي جمهوریت د فرهنګ او ارشاد له وزارت څخه ترلاسه کړې وه. دغه محبوب او ملي څیره چې د تلپاتې حماسي ترانو خالق و په نه اویا کلنۍ کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او په تبریز ښار کې خاورو ته وسپارل شو.
ایزانو د استاد قرباقی د تلین د ځانګړې خبرونې په پای کې به د ننګ برتو ای امریکا د ترانې ځینې برخې په ګډه واورو. Oh.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو فائقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. تو گوش جهان خسته از تبل بد آهنگ تو، مظهر شیطان تویی، دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی، در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.